په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد صدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. او ریچ له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ تر ژمنۍ وقفې وروسته بیا پیل سوه. ویل کېږي په لومړۍ ورځ نږدې 200 کورنۍ افغانستان ته تللې دي. د هلمند والي تایید کړی چې د افغان ځواکونو د شپنیو عملیاتو پر مهال چې دوه ورځې وړاندې سوي د یوې کورنۍ لاس خړې وژل سوي دي. نو راپورونه هم لرو خو خبرونه په خبرونو پیلوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د روسیې د سیاسي حقونو ډلې وایي روسي پلو 950 لاریون کوونکی نیولې دي او ټاکل شوی د ازبک ولسمشر سبا روسیې ته ولاړ سي. د بورس روسیې لومړی حدیث پر دې د افغانستان خبرونه اوري.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی افغان حکومت وای د هغو وزارتونو لپاره به ډیر ژر کاندید وزیران غوړی شي چې د محل د سرپرستانو لوري اداره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای چې د مسکو نه سپ افغانستان کې د سولې د بهیر بدیل نشي کېدی خو د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي. او د ولسی جرګې رئیس وای افغان حکومت باید د ګوندوی هیوادونو د لاسوهنو په اړه واضح دریز غوړه کړي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. افغان حکومت وای د هغو وزارتونو لپاره به ډیر ژر کاندید وزیران غوړه شي چې د محل د سرپرستانو لوري اداره کیږي. د اجرایی ریاست د وین مرسیال جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه بحثونه روان دي خو جزئیات به ورسته په ډاګه شي.
د حکومت فهمند کې د کابینې د وزیرانو په ارتباط بحثونه موجود دي. پر دې موضوع پر مختګ هم شوی دی او پلان دی چې ډیر ژر ټول نمونه نهایي.
شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ولسی جرګې د افغان کابینې و وزیران د پراختی بودیجې د نه مصرف له کبله بې واکه کړل خو تر اوسه سترې محکمې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. په ورته وخت کې څلور نور وزارتونه هم د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو ناسته په افغانستان کې د سولې د بهیر بدیل نشي کېدی خو د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به د مسکو په ناسته کې له مشخص اجنډا سره ګډون وکړي. د وی د مسکو په څیر ناس نشي کولای چې د سولې د بهیر چې تر دې دمه د افغانانو په مشرۍ د مشروع حکومت له لوري مخته وړل شوی ځایونی سي خلدې پروسې سره مرسته کولای شي. د افغانستان په اړه د مسکو ناس چې د یو لس هیوادونو استازي پکې ګډون کوي لس ورځې وروسته په مسکو کې جوړیږي. روسي کورنۍ خبر د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وی افغان حکومت باید د ګوندوی هیوادونو د لاسوهنو په اړه واضح دریز غوره کړي. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې د خبرو پر مهال د افغانستان په چارو کې د ګوندوی هیوادونو لاسوهنې د اندېښنې وړ وبللې.
مداخلات
کشورهای همسایه در امور افغان دوی هیله کوچ زمون دولت او په خاصه توګه د بهرنیو چارو وزارت د غونډوی هیوادونو پر وړاندې د بیروخانه ډیپلوماسي سره د دوی د لاسپهونو پاړه واضح دریز ولري. د ولسی جرګې رئیس په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې اوس وسته افغانستان او پاکستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو هغه څرګندونه پر ځای بللی چې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووزي. کورنی خبرونه هم دومره ول. د سیمه نړۍ خبرونه ملالی بشیر چمتو کړی دي.
ټاکل سوی د ازبک ولسمشر شوکت میرزیایف سبا روسیې ته ولاړ سي. د پوتین مطبوعاتي دفتر ویلي چې د دې دوه ورځني سفر پر مهال به زیایف ته روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. دا به روسیې ته د میرزیایف له سرپرست ولسمشر ټاکل کېدو وروسته لومړی سفر وي. میرزیایف په سپتمبر میاشت کې د پخواني مستبد ولسمشر اسلام کریموف د مړینې د خبر تر اعلان وروسته د ازبکستان سرپرست ولسمشر سو. پوتین په سپتمبر میاشت کې ازبکستان ته د سفر پر مهال میرزیایف سره وکتل او د کریموف زیارت ته هم ورغلی و. روسی خبری ژانسونو نن راپور ورکړ چې میرزیایف هغه قانون لاسلیک کړ چې له مخې به یې له روسیې سره د وسلو د پلور او ورته فعالیتونو په ګډون د نظامي تخنیکي همکاریو موافقه رسمي بڼه ومومي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې یو لوړ پوړی چارواکي ویلي چې د ټرمپ زوم او د نوموړي یو لوړ پوړی سلاکار جارډ کوشنر د امریکا د دفاع د وزارت له یو لوړ پوړی جنرال سره عراق ته رسیدلی دی. پرون د ورځې په پای کې ویل سول چې کوشنر د امریکا د ټولو ځواکونو له لوی ترستیز جوزف ډونفر سره یو ځای عراق ته تللی دی. امریکایي چارواکو ویلي کوشنر غوښتل چې د عراق له حکومت سره ملاتړ وشي او په دې هېواد کې شرایط له نږدې وګوري. د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دي خبره سوي. جارډ کوشنر د امریکا له مشر لور د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له مشر لور ایوانکا سره واده کړی دی. د اروپای اتحادیه د پرخوالی کمشنر جوهانس هان د سربیا صدر اعظم الکساندر بوچیچ ته د ولسمشری په انتخاباتو کې د بریا مبارکي وویل. د ویلس ترګی پلاره دی چې بالکان هیوادونه به د اروپای اتحادیه غړي سي. همدارس د اروپای اتحادیه د بهرنی چارو او امنیتی پالیسی استازي فریدریکا موګرینی هم نن خبريالانو ته په دې اړه خبري وکړي.
Congratulations to Vučić that
Davai Aleksandar Vučić tadi mubarak vechle di urusta bas adir azam nawi ulas masherbavi paron muj da Serbia da intikhabato nataij dir sharoshana wilidal no zghwanam da ta mubaraki uwaim Vučić zmana kade da che da da wakman gund ba paratlun ko duo miasht ki hukumat jur kre da padasi hal ke da che da da sadr azam patoga khpaladan da paitar sawi aw da ulas masher patoga dan da pailawi da dawlati intikhabati kamisun da malumat ul mahi da pa niwi fi sada shmiral sawi rayo ke 15 fi sada ray gatli di څلور شپږ څلوېشت کلن وچچ د خپل سیاسي مخالف کاندید پر وړاندې په لومړي پړاو انتخاباتو کې 50% رایو ته اړتیا درلوده. پخوانی پلټونکی ساسا یانوکوویچ دوهم و چې څه باندې 14% رایې ګټلې دي. د انتخاباتو رسمي نتایج به نن اعلان سي. د روسیې د سیاسي حقونو ډله وایي روسي پولیسو 950 لاریون کوونکي د یک شنبې په ورځ د مسکو په مرکز کې نیولې دي. دا کسان د انټرنیټ لارې سره خبر سوي وو او د لاریون لپاره په بیلابیلو ځایونو کې لراټولېدو وروسته ونیول سول. دا څرګنده نه ده چې لاریونونه چاره غوښتي وو. دا وروسته له هغه چې تېره اونۍ په روسیه کې تر زر زیات مظاهره کوونکي ونیول سول چې د کریملین د لوی منتقد او د اداري فساد پر ضد سیاسي فعال الکسی ناوالنی رابللي وو. دا هم څرګنده نه ده چې په نیول سویو کسانو کې څومره لاریون کوونکي د حکومت ضد وو. د مسکو د پولیسو یوه ویاند ویلي چې 1.5 تنه په مسکو کې د غیر قانوني مظاهرې او د عامه نظم د خبر خرابولو په تور نیول سوي دي. په یوه بله پیښه کې پرون یو پیژندل سوی فعال الدار دادین چې د هغه هیواد د کورنۍ چار وزارت مخې ته یوازې اعتصاب کړی وو ونیول سو. زرګونو کسانو د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د قانون د هغې لایحې پر ضد لاریون وکړ چې له مخې شایي مرکزي اروپایي پوهنتون وتړل سي. دغه پوهنتون د امریکایي بشرپال او تمویلونکي جورج سوروس لخوا جوړ سوی و او د بوداپست یو مهم پوهنتون دی. ټاکل سوی ده پر دغه لایحه روانه اونۍ په پارلمان کې بحث وسي او لاریون کوونکو چې د یک شنبې په ورځ راوتلي وویل چې دا قانون به د پوهنې پر ازادۍ یوه حمله وي. ګڼ شمېر هنګریان او اکادمیک کسان چې پکښې د نوبل جایزې ګټونکي هم شامل دي د دې پوهنتون ملاتړ کوي چې سوروس یې په 1991 کال کې بنسټ ایښی و. په دې پوهنتون کې شاوخوا 1400 محصلین له سلو زیاتو هیوادونو څخه شاملېږي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان پر سوروس له پخوا ډیر انتقاد کړی دی چې د ختیځ او مرکزی اروپا په سیاست کې لاسوهنه کوي. سوروس په هنګري کې زیږیدلی دی. اوربان تیره اونۍ وویل چې مرکزی اروپایي پوهنتون په ډیپلوما ورکولو کې له قانونه سرغړونه کړې ده خو یاد پوهنتون دغه تورونه ردوي. مرکزی اروپایي پوهنتون وایي چې د قانون سره سم کار کوي او د هنګري او امریکایي ډیپلوما ورکولو اجازه لري. د خبرونو پای
خبرونه ملاحظه دی رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو. له پاکستان څخه د افغان کډوالو درستنېدو لړۍ ترجمنۍ وقفې وروسته بیا پیل سوه. ویل کېږي په لومړۍ ورځ نږدې 200 کورنۍ افغانستان ته تللې دي. په اسلام آباد کې د یونیسیار ویاند دنیا اسلم خان وایي
UNHCR صرف اور صرف هغه وخت د بتسنېدو پروګرام فسیلیټیټ کی چې کم وخت مرسته 100% دا ګارانټي کی چې کم افغان مهاجر UNHCR سره رابطه کوي او د UNHCR په لاره ځي د هغه د فیصله رضاکارانه او په خپل خوښۍ.
د هلمند والی تایید کړ چې د افغان ځواکونو د شپنیو عملیاتو پر مهال چې دوی ورځې وړاندې سوي و د یوې کورنۍ لس غړي وژل سوي دي. د هلمند والی د دې پېښې د څرنګوالي په اړه وویل
کله چې دغه ډیپو یا مهمات او د طالبانو مرکز له منځه وړي دې ته څیرمه تقریبا د 500 مترو شاوخوا لرې یو کور چې هغه ډیر زوړ کور و پخوانی کور و متاسفانه د دغه انفجار د ضربې د لاسه هغه نړیږي د هغې چتونه لویږي.
د د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د استرالیا په سفر په لړ کې هڅه کوي چې د دغه یواد حکومت او خصوصي سکتور په افغانستان کې په ځنګړي ډول د قانونو په برخه کې پنګونې ته وهڅوي. خو یو شمیر استرالیا میشتو افغانانو د ولسمشر غنی له سفر سره په یو وخت کې مظاهره کړې دي. جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د نورو راپورونو ترڅنګ به واوري چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم او سلاکار عراق ته رسیدلی. په دوه هم نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، یو کلی زر ژغونه او د ښځو اونیز پروګرام نیمه نړۍ. اورېدو ته پاته سئ راسره. سموږ اخلا ازادي راډیو اوري. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ تر ژمنې وقفې وروسته بیا پیل سوه. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي د هغه افغان کډوال دي چې د کډوالۍ اسناد لري او په داوطلبانه توګه هیواد ته راستنېږي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د کډوالو راستنېدو ته د تدابیر نیول سوي دي. خان محمد سین تفصیل راکوي.
د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د دفتر د درې اړخیزې ناستې له پریکړو سره سم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ بیا پیل شوه. د افغانستان د کډوالو د راستنېدونکو چارو وزارت وایي د دوشنبې په ورځ له پاکستان څخه د هغو افغان کډوالو د راستنېدلو لړۍ پیل شوه چې د کډوالۍ اسناد لري او په خپله خوښه هیواد ته ستنېږي. د دغه وزارت د خبرونو سلاکار حفیظ میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه افغانان چې کډوالۍ اسناد لري د هغوی د راستنېدنې لړۍ د شاوخوا درې میاشتو دپاره درېدلې وه او نن سهار د دوی د راستنېدنې لړۍ پیل شوې. د لومړۍ ورځ دپاره 11,000 زموږ هیوادوال په پاکستان کې هلته نوملیکنه کړې چې دوی ویلي چې موږ بیرته هیواد ته راګرځو او تمه ده چې په راتلونکي درېو میاشتو کې 6,000 هغه افغانان چې هغوی د کډوالۍ اسناد له ځان سره لري ثبت او راجستر دي هیواد ته راستانه شي.
خاغلی میاخیل وویل سربیره پر راجستر شو کډوالو په پاکستان کې داسې کډوال هم شته چې د کډوالۍ اسناد نه لري او هر ورځ په سلګونو تنه په خپله خوښه هیواد ته راستنېږي چې له دوی سره هم مرستې کیږي. د خاغلی میاخیل د معلوماتو له مخې له هر یوه راستنه شوي کډوال سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د دفتر لخوا $200 مرسته کیږي چې پخوا تر دې دغه مرسته $400 وه. خاغلی میاخیل دا هم وویل سربیره پر دې مرستو د هیواد په اکثر ولایتونو کې د کډوالو د راستنېدونکو چارو وزارت دفترونه فعال دي او پاتې حقونو ته رسیدګي کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 1,300,000 افغان کډوال په پاکستان کې میشت. دا اداره وایي په 2016 میلادي کال کې له پاکستان څخه 3,60,000 افغان کډوال په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر وایي چې د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ د پاکستان، افغانستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د دفتر د درې اړخیزې ناستې د پریکړې له مخې روانه ده او دوی د راستنېدونکو کډوالو د هرکلي لپاره پوره تیاریانې نیولې دي. د دغه دفتر ویاند نادر فرهاد آزادی راډیو ته وویل
آمادگی لازم
به خاطر کمک کردن به کډوالو لپاره چې راستنیږي مونږ ورته لازم آمادگی لرو. د دوی د هرکلی لپاره په ننګرهار، کابل، هرات او سپین بولدک کې مرکزونه فعال. دوی له دې مرکزونو څخه نغدي، روغتیایي او لماینونو څخه د ځان ساتنې د عامه پوهاوي مرستې مومي. په خاطر دې افغانستان ته ډیری راستنه شوو کډوالو ویلي چې له دوی سره لازم مرستې نه دي شوي او په ځانګړي ډول د کورونو د نه لرلو په برخه کې ستونزې لري. خو د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې اوس مهال د هیواد په شاوخوا 40 ولایتونو کې د کډوالو لپاره ښارګوټي په پام کې نیول شوي او چارې له پلان سره سمې پر مخ ځي.
دوستانو و موریدل چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ بیا پیل شوې ده. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل پر همدې موضوع په اسلام آباد کې د یونیسیار له ویاندې دنیا اسلام سره غږېدلی دی چې دلته به یې واورو.
The UNHCR, the
خپل خوشی چې کوم راستنېدو پروګرام مو د افغان ماجرینو لپاره هغه نه په پاکستان کې پیل شوی دی. په پاکستان کې زموږ دوه راستنېدو سنټرونه دي چې یو په بلیلی کوټه کې دی، یو پېښور کې دی تمکنو کې. نو نن اول ورځ په دې بلوچستان کې د روسو پرې خو صرف دوی کورنۍ راغلي وي. بلوچستان چې کوم سنټر دی هلته موږ پروسس کړه. خبر پښتونخوا کې څه چې تیر کال راشلو دا کال اول ورځ باندې هم تقریبا یو سل پنځه نوي کورنۍ دي چې دا وخت په وی آر سي کې ولاړ دي او زموږ ټیمونه د دې سره مرسته کوي د دې په پروسس کې.
دا د بیرته ستنېدو بهیر به درې میاشتې د ژمي له امله بندې دی، خو دا ځل څلور میاشتې بند وو. اوس چې د افغان کډوالو د په پاکستان کې د اوسېدو یوازې یو کال پاتې دی، دا څه تمه کېدای شي چې سږ کال به تر تیرو کلونو زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شي؟
نن خو بالکل اول ورځ ده، دا وایم یو څه ګران دی چې دا کال به څو افغان مهاجرین واپس افغانستان ته ځي. خو چې څنګه ورځې تیریږي، شپې تیریږي، نو موږ ته به رامعلوم شي چې ټرند څه دی. زیات شمېره کې خلک روان دي که په کم شمېره کې؟ بلوچستان کې پری سکیډولینګ نشته، نو دا اندازه لګوم ګران خبره ده چې څومره خلک به ځي. خیبر پښتونخوا کې کم خلک چې موږ رجسټر کړي دي، تقریبا 14,000 افغانانو خپل نمونه ورکړي دي د بیرته واپسي لپاره. دا 14,000 د اپریل او د مئی په میاشتو کې به پروسس کیږي. کیدلی شي چې په دغه کې زیات خلک واپس پاتې شي، یا اراده وکړي چې په کال کې په یو بل میاشتو کې ولاړ شي. نو دا وخت ډېر وخت دی وایم چې څونه خلک به ځي.
تیر کال چې په پاکستان کې افغان کډوال کاغذ رجسټر افغان کډوالو که نور افغانانو دوی زیات وځورول سول، او د دې په نتیجه کې تر نورو کلونو دوی زیات شمېر خپل هیواد ته ستانه سول، د هیومن رایټس واچ یا د بشری حقوقو د څار نړیوالې ټولنې پر یونیسیار هم نیوکه کړې وه چې وای یونیسیار د دغو افغان کډوالو د ستنېدو لپاره سړي سر پیسې زیاتې کړې وې، ځکه ډېر داسې افغانانو چې هغوی په خپله خوښه خپل هیواد ته نه دي ستانه شوي. آیا دا ځل مو دا ستونزه په پام کې نیولې ده؟
یونیسیار صرف او صرف هغه وخت د ستنېدو پروګرام فسیلیټیټ کوي چې کم وخت موږ ته 100% دا ګارنټي کوي چې کم افغان مهاجر یونیسیار سره رابطه کوي او دوی یونیسیار په لاره ځي، د هغو دا فیصله رضاکاره او په خپل خوښي. سمج پروټیکشن مانیټرینګ سروي مشکو زموږ سټاف ناشتي چې هغه د هر افغان سره دا معلومات کوي چې د هغه د تاګ وجوهات څه دي. نو په هغه وجوهاتو کې چې څونه یو انیسیار سره افغانانو شیر کړی دي، خصوصا رجستر افغانانو، په هغه کې رضاکارانه چې کوم پهلو د هغه زیاتی کتیر یو انیسیار ته لږ هم دونه شک اوسي چې یو بنده تخپلی خوشی خلاف تخپلی رضا خلاف زی، نو یو انیسیار به دا هغو ریپیټیشن فسیلیټیټ کوي. په دې چې دا بشری حقوقو خلاف ورزی ده چې یو بنده تخپلی خوشی خلاف هغه دې توسل سي چې چیري هغه خپل ځان یا ژوند په خطر کې محسوس کوي. نو دا ټول شان یو انیسیار په پام کې لرلی دي. او دا کال چې تاسو وایم د پولیسو د هراسمنت په حواله سره کوم چې یو انیسیار ته کې څونه رپورت کیږي، په کې 15% کمی راغلی ده. کوم شي کې چې د هیومن رائټ واچ رپورټ هم خبره کړې وه، دا هغه افغانان دي چې په پاکستان کې بغیر قانوني حیثیت او بغیر آفیشیل دستاویزات پاتې شوي دي. هغه یقینا د مشکلاتو سره مخامخ دي. که چیرې داسې یو کیس شوی چې رجسټرډ افغانانو ته یا د ځای خالي کوونکو لپاره ویل شوي یا د هغو خلاف یو قانوني کاروایی شوي، نو یو انیسیار همیشه دوی ته د مرستې لپاره تیار دي او مرستې ورسره کړي هم ده.
ورستې پوښتنه مې دا ده چې د پاکستان مرکزی حکومت چې د افغان کډوالو وخت یو کال نور وغځاو، ورسره دا هم وویل چې دغه ناراجستر افغانان به د دې لپاره راجستر کړي د دغه کال په اوږدو کې چې بیا که دوی خپل هیواد ته ستنېږي چې دغه سړي سر $400 مرسته مسره وسي. آیا څه هیله شته چې د دوی د راجستر کېدو بهیر به پیل شي؟
د رجسټریشن په حواله سره زه سنس هم ویلې پدې چې د کم چې د غیر رجسټر شوی افغانانو د رجسټریشن خبره ده، هغه به د حکومت پاکستان او حکومت افغانستان په میانس کې د دواړو ملکونو بایلیټر یو
په اسلام آباد کې د یونیسیار ویاند دنیا اسلم خان و تر ویل لنډې وقفې وروسته نور راپورونه ته ورځو.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هلمند والی تایید کړی چې د افغان ځواکونو د شپنیو عملیاتو پر مهال 10 ملکي کسان وژل شوي دي. حیات الله حیات ازادي راډیو ته ویل په دې اړه تحقیقات کوي چې څنګه د پیښې له ځای لري یو کور پر ملکي کسانو نړیدلی او مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند ولایتي شورا هم په دې وروستیو کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو له امله اندېښنه لري. په دې اړه نور تفصیل له الیاس دایت خبرو.
که څه هم د ګریش کولسوالۍ اړوند د ملګر په توغي سیمه کې پر یوه کور د افغان ځواکونو لخوا عملیات د شنبې په شپه تر سره سوي دي، خو د عملیاتو پر مهال دا اوښ تلفات تایید او کره شمېر هله معلوم شو چې د هلمند والي حیات الله حیات ته په اړه د دوشنبې په ورځ رسنیو ته معلومات ورکړل. والي ازادي راډیو ته وویل په ملګر کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ لس تنه وژل شوي دي.
اصلا د انفجار ورکولو په وخت کې کله چې دغه ډیپو یا مهمات او د طالبانو مرکز له منځه وړي، دې ته څیرمه تقریبا د 50 مترو شاوخوا لرې یو کور چې هغه ډیر زوړ کور و، پخوانی کور و، متاسفانه د دغه انفجار د ضربې د لاسه هغه نړیږي، د هغې چتونه لویږي چې د هغې په واسطه باندې تقریبا لس کسه د موږ او تاسې هموطنان چې اکثره یې ماشومان او ښځې وي په شهادت رسیږي.
وړاندې تر دې په دغه پیښو کې د نهو ملکي کسانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی و، اما حکومت هغه مهال د مرګ ژوبلي تایید ونه کړ او په اړه د تحقیقاتو د پیل خبر ورکړ. ویل کېږي د پیښو د چړلو لپاره د مرکز کابل نه یو پلاوی هلمند ته راغلی دی، څو معلومه کړي چې څنګه د عملیاتو له ځایه 50 متره لرې یو کور نړېدلی او لس تنه ملکي کسان پکې وژل شوي دي. د ولایتي شورا مشر کریم اتل وایي ملکي تلفات ځکه ډېر شوي دي چې د امنیتي ادارو لوړ پوړي مسؤلین د عملیاتو پر مهال د ملکي کسانو د ژوند د خوندیتوب پروا نه ساتي.
ولې متاسفانه باید وایو چې افغان لوړ پوړي نظامي مسؤلین چې کورنیو چارو وزیر، دفاع وزیر او همدارنګه د ملي امنیت عمومي رئیس په دې عقل باندې ډېر بې تفاوته دي او هیڅ د دوی ژوند ته پاملرنه نه کېږي. همدارنګه موږ د دې جګړې د شروع څخه او تر اوسه پورې تقریبا د تیر کال د 15 د شروع څخه تر شپږ نوي تر شروع پورې موږ په لسهاو وار پر افغان ملي امنیتي ځواکونو باندې او پر لوړ مسؤلینو غږ کړی دی چې د ملکي خلکو ته ژوند ته پاملرنه وکړي تر څو د دې جنګ قربانیان دوی نشي. ولې متاسفانه باید وایو چې دواړه لورې په دې جنګ کې ډېر بې تفاوتي کوي.
اتل د ملکي تلفاتو د ډېرېدو یو بل علت د سیمې او اراضۍ سره د کوماندوي ځواکونو نه بلدیت بولي. د وویل د کلیوالو سیمو کورونه له خټو جوړ دي او د هغه چاودېدونکو توکو په وړاندې مقاومت نه لري چې افغان ځواکونه د شپنوي عملیات پر مهال د وسلوالو څخه تر نیول کېدو وروسته په هغه سیمه کې چاودنه ورکوي. تر دې نږدې 2 میاشتې وړاندې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبار کې چې د سنګین ولسوالۍ په مرکزي سیمو کې پر یو شمېر ملکي کورونو ترسره سو، د ښځو او ماشومانو په ګډون 22 کسان ووژل شول چې د مسؤلینو په خبره 14 د یوې او 9 د بلې کورنۍ ول. محمد علي استاي د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو تاسو کولی سئ د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ هم واورئ په تمه د ازادي راډیو .com. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د استرالیا د سفر په لړ کې هڅه کوي چې د دغه هیواد حکومت او خصوصي سکتور په افغانستان کې په ځانګړي ډول د قانونو په برخه کې پانګونې ته وهڅوي، خو یو شمیر استرالیا میشتو افغانانو د ولسمشر غنی له سفر سره په یو وخت مظاهره کړي او له استرالیا یې غوښتي چې له افغانستان سره مرستې ونه کړي، ځکه چې د افغانستان حکومت د دوی په وینا تبعیض کوي. دا چې دا غوښتنه او په مجموع کې د افغانستان امنیتي شرایط تر هده افغانستان سره د استرالیا پر مرستو او پنګونې اغیز لرلای سي. اسمت سروان د افغانستان د فواید عامل په خوانی وزیر خالق فضل سره مرکه کړې ده. شغله فضل وای
زه فکر کوم د پردې مسله باندې موږ په خوا هم کم وخت چې جناب عبد کرزی رئیس جمهور د استرالیا د وزارانو د حکومت د مسولینو سره مخبرې کوي چې دوی دې ته حاضر کو چې په افغانستان کې سرمایه گزارو کړي، ولیکن د دوی علاقه درلود له سیم لري علاقه سره، خو دا د افغانستان په شرایطو پورې اړه لري. هغه شرایط چې کم اوس په افغانستان کې دي څو شیان دي چې یو امنیتي مسایل دي، دوهم د فساد موضوع ده، دریم د اداري مسؤولین چې په کومو مقامو کې کار کوي ایا هغوی دا توانایي لري چې داسې سرمایه ګذاري لکه استرالیا غوندې مملکت یا نور داسې هیوادونو څخه جلب کړي. تاسو ته څرګنده ده چې په داسې هیوادو کې لکه استرالیا غوندې د دې ځای د حکومت لوړ پوړي چارواکي دغه ټول مسایل ارزیابي کوي، د ارزیابي په نتیجه کې بیا عملي ګام اخلي. او یو هغه تعارفي خبرې دي چې رئیس بی جمهور جناب اشرف غنی ته وویل سي چې موږ حاضر یو چې سرمایه گذاري وکړو، موږ به په ډېر اخلاص سره هلته درسو او یو عملي ګام دی. تعارفی خبرې کې به ورته وایي چې موږ حاضر وو، ولیکن په عملي ګام کې په داسې حالاتو کې لکه کم اوس چې په افغانستان کې موجود دي زه فکر نه کوم چې دوی به حاضر شي سرمایه ګذاري وکړي.
د خصوصي سکتور په برخه کې څه فکر کوئ؟ آیا په استرالیا کې خصوصي سکتور به فکر نه کوي چې علاقمند شي په افغانستان کې په دغو برخو کې کار وکړي؟
د استرالیا خصوصي سکتور د سرمایه ګذاري په متعلق په افغانستان کې ډېر زیات علاقمند دي. موږ په تیرو کلو کې یو تعداد افغانان دلته، یو تعداد تجاران په ګروپي شکل باندې راغلي دي، او د دې ځای د ډېرو غټو سرمایه ګذارانو او بزنسمنانو سره یې خبرې کړې دي. دوی ورته حاضر شوي دي او حاضر دي، خو هغه خلک هم په کوم ځای کې سرمایه ګذاري کوي خپلو د پیسو د امنیت ساتلو موضوع اولینه بولي، او هغوی خو چې دي هلته په ګټه پسې دي، په پیسو پسې دي، چې ګټه او پیسې یې د حکومت له خوا څخه ورته ګرنټي کیږي بیا دوی دا کار کوي. ولیکن کومه دی هغه حکومت چې دا کار ګرنټي کوي، او کومه دی هغه فضا او شرایط په افغانستان کې چې ورته آماده شي چې دا خلک سرمایه ګذاري وکړي؟ دغه نن ما ته دوو غټو سرمایه ګذارانو ټلیفون راکړی دی چې موږ په کوم مجلسه کې چې د جناب رئیس جمهور سره جوړیږي غواړو اشتراک وکړو. متاسفانه باید ووایم، متاسفانه زموږ ډیپلوماتیکي مسؤولین دونه ضعیفه دي چې اصلا په دې مسایلو پوهېږي نه چې څنګه دا عیار کې.
د دغو ستونزو ترڅنګ په استرالیا کې یو شمېر افغانانو مظاهره کړې ده، هغوی غوښتنه کړې ده چې په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې عدالت نه وي، د استرالیا حکومت او نور خصوصي سکتور د افغانستان له حکومت او دولت سره مرسته نه کوي. څه فکر کوي د دوی دا غوښتنه به هم اغېز ولري؟
نه، هیڅ تاثیر به ونه لري. زه فکر کوم چې دا دغه رقم تظاهرات کول او جوړېدل دا خو جوش نه دي، دا د نور خوا څخه هدایت ورکول کیږي، تمویل کیږي، پروګرام کیږي. کنه یو افغان چې په خارج کې اوسېږي، په هر ځای کې چې وي، څنګه هغه دا وایي چې اوس په افغانستان کې سرمایه ګذاري مه کوه، زما سره ظلم کیږي؟ که د افغانستان اوسني شرایط مطالعه شي او کوم خلکو چې مظاهرې کړي یا ترتیب کړي دي، زه فکر کوم چې د پخوا په مقایسه د هغو خلکو ژوند په افغانستان کې اوس تر هر وخت بهتر شوی دی. نو بناهن که دریشتیا د خپل ژوند د سمیدو او عدالت غوښتلو توقع و تقاضا وي، نو د دې پلا د شرایط مطالعه کې، پخوا د مطالعه کې او اوسي مطالعه کې، او د مابین کې د فرق وکړي چې پخوا څنګه وو او اوس په حالت کې موږ یو.
د افغانستان د فواید عامې پخوانی وزیر خالق فضل وچی وایي استرالیا لیوالتیا لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، خو د امنیت په اړه اندېښنه لري. اوس مرزی یو بلې مسلې ته، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه جوړېدونکې ناسته د افغانستان په مشرۍ د سولې د بهیر ځای نسی نیولی، خو له دغه بهیر سره مرسته کولی سي. عبدالله هننزی د دغه وزارت د څرګندونو پر اساس دا راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هر هغه ناسته چې د افغانستان په اړه جوړیږي، د افغان چارواکو حضور پکې حتمی او ضروری دی. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په جوړیدونکې ناسته کې به افغان چارواکي له مشخصو غوښتنو سره ګډون وکړي، خو دا چې امریکا پکې ولې ګډون نه کوي ځان ته خپل دلایل لري. ښاغلی مستغنی وایي د مسکو او دې ته ورته نورې ناستې د افغانستان په مشرۍ د سولې د بهیر ځای نشي نیولې، خو مرسته ورسره کولی شي.
دولت افغانستان
دای وایي افغان حکومت په هغو ناستو کې چې د افغانستان په اړه وي خپل حضور ضروري ګڼي او پکې ګډون کوي. دا چې امریکا والې په دغه ناسته کې ګډون نه کوي، امریکایي چارواکو خپله پرېکړه کړې او ځان ته دلایل هم لري. خو د ناټو په اړه باید ووایم چې تر اوسه په دې ناستو کې یوازې هیوادونو ګډون کړی، نه سازمانونو. ښاغلی مستغنی زیاتوي په دغه ناسته کې به ګډونوالو ته پیغام ورکړل شي چې د ښه او بد په نوم د تروریزم ترمنځ توپیر ونه کړي، او د تروریزم د پټنځایونو او روزنیزو مرکزونو د لمنځه وړلو او دغه شان د تروریزم د ملاتړو په وړاندې عملي ګامونه واخیستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په مسکو کې د افغان سولې په اړه په جوړیدونکې ناسته کې به د بهرنیو چارو وزارت څخه د موین او یا رئیس تر کچې پلاوي ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د روسیې په کوربتو په مسکو کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو ناسته د روانې حمل میاشتې په 15مه نیټه جوړه شي. په دې ناسته کې افغانستان، پاکستان، ایران، هند، چین او یو شمېر نورو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو امریکا او د ناټو کوم غړی هیواد په دې ناسته کې ګډون نه کوي. امریکا ویلي په دغه ناسته کې ځکه ګډون نه کوي چې د هدفونو په اړه یې معلومات نه لري او له مخه له دوی سره سلا مشوره نه ده شوې. خو د ناټو سرمنشي ویلي چې ناټو او متحدان یې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانانو په رهبرۍ وي. اخوا د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي وایي د مسکو د دې ناستې په اړه د ناټو او امریکا دریز د افغان چارواکو پر پریکړې اغېز کړي. د یاد کمیسیون یو غړی جعفر مهدوي وایي دی وایي که چیرې امریکا او ناټو تړون له دې ناستې څخه ملاتړ کړی وای نو افغان حکومت به هم په لوړه کچه په دې ناسته کې ګډون کړی وی. د دغې ناستې لپاره د امریکا او ناټو نه لیوالتیا د افغان حکومت پر پریکړې اغېز کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په دغه ناسته کې د جګړې او سولې د یو اړخ په توګه د امریکا او ناټو غړو هیوادونو نه موجودیت د ناستې په لاسته راوړنو منفي اغېز لرلی شي. د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خدم وایي خبوي چې افغان حکومت دغې ناستې ته له قوي دریزه مخکې شي او په لوړه کچه پلاوی واستوي څو په سمه توګه د افغانستان له موقفه دفاع وکړي. عبادالله حنانزه، ازادي راډیو، کابل.
او په دې سره په کابل کې 2:30 سوې. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان حکومت وایي د هغو وزارتونو لپاره به ډیر ژر کاندید وزیران غوره سي چې اوس یې سرپرستان اداره کوي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي افغان حکومت باید د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو په اړه واضح دریځ غوره کړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د مسکو غونډه په افغانستان کې د سولې د بهیر بدیل نسی کېدای خو د سولې له پروسې سره مرسته کولای سي. ټاکل سوی د ازبک ولسمشر شوکت میرزیایف سبا روسیې ته ولاړ سي. د اروپایي اتحادیه د پراخوالي کمشنر جوهانس هان د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچیچ ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بریا مبارکي وویله. د روسیې د سیاسي حقوقو ډله وایي روسي پولیسو 950 لاریون کوونکي د یک شنبه په ورځ د مسکو په مرکز کې نیولې دي. او په ارمنستان کې د ټاکنو ابتدایي پایلې څرګندوي چې د سرش سرکیزیان مقتدر جمهوري غوښتونکي ګوند مخکې دی.
مننه ملالی بشیر. اول مرزی احمدزی به اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی یو پلاوی د وړو د غنی کولو په یو کانفرنس کې د ګډون په هدف قزاقستان ته تللی. د دغې خونی ویان سیامودین پسرلی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرسیل خانجان الکوزی د دغه کانفرنس په سنډه کې له قزاقي پانګوالو سره د افغانستان او قزاقستان د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا او د ترانزیتي ستونزو په اړه خبرې کوي. د ښاغلي پسرلی په خبره اوس مهال افغانستان له قزاقستان سره د 500 میلیون ډالر په ارزښت سوداګري لري. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو لمخې ښاغلی الکوزی به د قزاقستان په یو نندرتون کې ګډون وکړي او د غرض به په قزاقستان او افغانستان کې په شف فرصتونو او ستونزو خبرې وکړي. په پام کې د ډیر ژر په غور ولایت کې د لبنیاتو یو فابریکه په کار پیل وکړي. د غور ولایت د کرنې رئیس عبدالتواب طیب د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغې فابریکې ټولې چارې بشپړې شوې او په پرانیستو سره به یو شمېر ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. طیب وایي د لبنیاتو فابریکې په فعالیت سره به د غور د اوسیدونکو د اړتیا وړ خوراکي مواد او اقتصادي ستونزې حل شي. دغه فابریکه د غور د کرنې ریاست په مالی مرسته جوړه شوې ده. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1150 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1170 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2315 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمنۍ بوجۍ 1170 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1160 افغانۍ، او نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1500 او یو لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 1500 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 9 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 620 افغانۍ. د خبرونو پای
ز زموږ خلاصه د رادیو اوري دوستانو دوه اونیز پروګرامونه یو کلیزه ژغونه او د شوز اونیز پروګرام نیمه نړۍ خبرېدو ته چمتو دي. خو تر دې د مخه به یو بهرنی مطلب راوخو. د سپین ماڼۍ د سرچینو په حواله راپورونه وایي چې د امریکا د ولسمشر زوم او سلاکار عراق ته رسیدلی دی. د چې د دې سفر هدف څه دی تفصیل به له احمد تکل څخه واورو.
د سپینې ماڼۍ سرچینو خبر ورکړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم او جګپوړی سلاکار جارید کوشنر عراق ته رسیدلی. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي پرون ناوخته وویل چې کوشنر د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد سره یو ځای بغداد ته تللی. د چارواکي چې نه غواړي نوم یې یاد شي ویلي چې عراق ته د کوشنر د سفر هدف د دې هیواد له حکومت څخه د امریکا د ملاتړ څرګندول او همداراز د خپل ځان لپاره د شرایطو څیړل دي. عراق ته د کوشنر او ډنفورد د سفر په اړه چې خبرې لومړی ځل نیویارک ټایمز ورځپاڼې ورکړ نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ولسمشر ټرمپ زوم او سلاکار په داسې حال کې عراق ته سفر کوي چې څو ورځې مخکې د موسل ښار په لمنو کې د امریکا د پوځ د بمبارۍ یوې ساحې ته نږدې د ملکي تلفاتو خبر ورکړل شو. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وویل ولسمشر ټرمپ د ته ډاډ ورکړی چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد په عملیاتو کې به د ده د حکومت ملاتړ وکړي. العبادی چې تیره میاشت په سپینه ماڼۍ کې له کوشنر او ټرمپ سره ولیدل زیاته کړه دی فکر کوي چې د ټرمپ اداره به د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه چټکه کړي، خو په دې اړه یې توضیحات ورنه کړل. جارید کوشنر چې د ولسمشر د مشر لور ایوان کا ټرمپ میړه دی په سپینه ماڼۍ کې یو ځواکمنه څیره ګڼل کیږي. دای که څه هم د ډیپلوماسۍ په برخه کې تجربه نه لري، خو ولسمشر د اسرائیل او فلسطین د سولې د موافقې لپاره د منځګړتوب دنده ورسپارلې او له منځني ختیځ، مکسیکو او کاناډا سره د امریکا د اړیکو په اړه هم ولسمشر ته سلا مشورې ورکوي. کوشنر د جمهوری ریاست د کارکونکو په غوراوي کې هم مهم رول لري او پر دې سربیره غوښتنه ترې شوې چې د سوداګرۍ له لارو چارو د کراخیستو په وسیله د حکومتي سیستم د عصري کولو لپاره یو ځانګړې کاری ډله جوړه کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
یو کلی زر غاگونا
درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ونی کې مو تاسو ته د یو کلی زر غاگونا د ډرامې لړۍ څو کلی صحنې انتخاب کړي، هیله ده چې خوښي به مو شي.
رازا شفیقه، کوټه خطو د شوې د چایم تیار دی، پیاله به در ډکه کم.
زرمینه، د لایوی کوټه بلې کوټه ته ملمستیا مخه خوان کی. اسلام هم لاړ ووت.
ښه دی وکړه، ته کله راځي؟ یو سات کای به دی پام په بل کیږي. زما خو دی ژمې کې سم ژپ تنګیږي. واخ لا تاوده ډوډۍ
زندې اوسې. او خو ته لکه چې نن په بخاری باندې ډوډۍ پخې.
هو کوټه سړه وا، ما ویل چې بخاری اسې لګوم ډوډۍ به مر باندې پخا کم.
سپما کم کای دو مصرف دی یو شو.
زما بیخی زړه دی چې ټول ژمی په کوټه کې ډوډۍ پخا کم.
او هغه خبره شوه، وای خوندې ښه دی راتلی. رښتیا هغه د ګلالۍ خسر خو به بیرته پیکمانه شوی نه. زما خو هیڅ باور نه راته چې له خپل خره دې کته شي.
نه نه، ګل آغا داسې اصلاح شو چې اوس پر هغه خپل ضد پښیمانه دی. مونږ هم ورته حیران وو.
خود به پښیمانه وي نو نه یې زوی راضي وو نه ګلالۍ راضي وه. بس دا شله وو چې زه ګلالۍ خپل بل زوی ته نکاح کوم. هغه څه نومېده؟
قسیم. قسیم نومېده. ګل آغا دا خبره هم نیولې وه چې همدا مو رواج دی چې د کور کونډه باید لیوره ته نکاح شي. توبه مې دی وي خدایه.
احتیاط کوه زرمینې چې لاس یې ونه سوځې.
شفیقې، دلته یې دوراندارې سره
ستړی مشې.
دلاور لالا ستړی مشې.
خیر اوسې، ستاسې غږ ما اورېده خو تاسې زما غږ نه اورېده. رښتیا نیم چیرته دی؟
هغه هم تا سره ووت، ما ویل تا سره تلی.
نه ما سره خو نه و. خیر بل چیرته به کار هلته به تلی.
د اسلام پلاره پیاله درته ډکه کړم.
هو یوه مړۍ توده ډوډۍ مو سره راکړه. او څومره ښه تازه چای دې دم کړی. دا توده ډوډۍ به ورسره څومره ښه خوند وکړي.
لالا شفیقی خورته مې د خپلې وریجې کیسه کوله. خبر به یې چې ګل آغا غوښتل خپل بل زوی ته یې نکاح کړي.
هو شکر چې غریبه بچ شوه.
په هر څه خبر یم شفیقی، پرېږدی نورې دا خبرې، زموږ پکې څه کار دی؟ هر څوک په خپل کار ښه پوهېږي.
وی د اسلام پلاره ولې داسې په قار سوې؟
بدمشهی ماشومانو دا څه المونه کله ولی زه یې خوا لاړ شئ اکه ماشه به سترګو ته رالویږئ زما واده خو نه دی چې داسې راباندې راټول یاستئ.
های های خدای دادا، د خپل زړه خبرې ته بانې مه لټوه. مجرد خو نه چې واده واده یادی ولکه
نمونه مو رانه هېر شوه، وخت مه ضایع کوئ. هوا سړه ده، دا د نل ځایونه کرا کرا په نښه کوي چې سنجش ورته وکړو.
سمه ده، خو د سړې هوا هغه مه به نه کوئ زړه ته بدمشه. د خان اکرم خان توده حجره او د وچې غوښې شوروا مو له سره جار.
خدای داده لږه خوشه چې دغه ځای به ونیسو، د دې ځای نه به اندازه واخلو.
نه
ولې وا خدای داده خوشه کنه؟
یو ګام هم خوا نه شم تلی، ډېره حوصله مې درته وکړه.
ولې وا خدای داده، دا بیا څه ټکه راولوېده چې داسې خبرې کوي؟
ټکه به هغه وخت راولویږي چې زما خبره ونه منلی شي. زړه دې بدمشه، یو نال باید زما د کور دروازې ته جوخت راشي.
خدای دادا، ته خو لکه چې رښتیا کور ته نال کش کوې.
نه دای به ټوکې کوي، ځکه موږ تاسې له اوله داسې ویلي وو چې پنځه کورونو ته یو نال په نظر کې ونیسو.
او داسې یو ځای کې باید وي چې پنځه واړو کورونو ته د اوبو راوړل یو څه ناڅه اسانه وي.
خدای دادم پوه شوې چې ته غواړې نل ستا د کور مخې ته نږدې وي.
نه نه دلاور خانه، داسې خبره نه ده.
ګورې وورونو، لانجه مه جوړوئ. دغه کور د هر چا چې دی زما د سنجش سره سم په دې پنځو کورونو کې منځنی کور دی.
انجینیر صاحب، تم لکه چې د ملک نواب په طرف یې که څنګه؟
نه زه خپلې وظیفې ته راغلی یم، د چا طرفدارۍ ته نه یم راغلی. که تاسې دومره خبرې وکړئ کار به پاتې وي، ورځ به بېګای.
بس تاسې خپله له ځانه پوره یاستئ، ما ته ضرورت نشته، زه لاړم، زما خپل کار دی. اسلام راځه بچه.
ته ورځه پلاره، شېبه وروسته درځم. خدای دادا، د انجینیر له کومه راغلی؟
له ولسوالۍ نه راغلی. حساب کوي چې څونه څه پکارېږي.
دا حساب چا ته ورکوي؟
اما هغوی ته که نه چې دا مرسته کوي، هغوی ته معلومات ورکوي.
ولا انجینر صاحب، لږ وخت کې دې ډېر کار وکړ، نامې خدا دا د خلاص دی که
او کار خلاص شو. بخیر، دا وسایل به م دې بکسې ته واچوم او زه به م لاړ سم. بخیر.
نه نه، بې ډوډۍ څنګه رانه تلی شي؟ بس هر څه چې تیار دي تیار دي.
ښه، مونږ کره هم ډوډۍ تیاره ده. که تاسو ته ورته نه وکړی ما سره به تلی وو. ښایي زه به لږې مستې راواخلم.
هو ښه به نه دې جوړه شو چې مېلمه له ملک صاحب سره لاړ.
نه خپله برخه ډوډۍ زه هم وروړم ژر د بدمشه، خو ته به لکه خپل پلار پاره خبره کې ځان نه بندوي، پوه شوې؟
خدای دادا، د پلار په مخ کې به م داسې خبرې کولی شي او که نه؟
ته پرېږده دا خبرې اوس، وړوکی خانه ته دې خو راشه. ځان دې ناګاره اچولی زړه د بدمشه، که دې پام نه دی د واده بندوبست دې وکه والکه.
په څه ناګاره؟ ما خو څو ځله درته ویلي چې له واده نه زه تیر یم، څه چې ما غوښتل هغه ونه شول.
زړه دې بدمشه، نور نو هغه دیوالونه ونړېدل که په نیمه پوهېږې. ګلالۍ د ناوړه دود له بنده آزاده شوه، دا خبره درته کوم.
افغانستان وطنه.
وانجلی مرسال، دل څه وخت چې داسې کړو په خیاطۍ ته ناسته یې؟ بس دی، د ملا مرۍ به دې خراب شي.
اوهو مورې، اوږې مې سمې په درد شوې او خو لږ پاتې دي. بس ګنډلې وبوله او په ټوکو ټوکې مې داده یوه جوړه جامې وګنډلې.
ځان دې ډېر پستړی که، بله ورځ به د کانکور امتحان ورکوې، بیا د خیاطۍ څنګه کوې وانجلۍ؟
څه پلار مې اجازه راکوي؟
نو پلار خو دې له پانتونه نه راګرځوي، امتحان خو به خود ورکوي.
اوف، ما فکر وکړ چې پلار می اجازه راکوي چې نظامی درس وایم. مورې، که اجازه رانه کی د ارمان بر می پزړه کې پاتې شي.
کوم ارمان لورې؟
سلام پلار جانه.
وعلیکم سلام.
ستړی مشې د مرسل پلاره؟
خیر یو سی، زما د پوښتنې ځواب مو رانه که، چې کوم ارمان؟
هماغه د
ویل یې که پلار مې اجازه رانه کړي چې نظامي درس ووایم ارمان به مې په زړه کې پاتې شي.
ارمان دې پوره کېږي لورې، د کانکور لپاره دې ښه درس ووایه، کوم څه چې غواړې ولولې هماغه ولوله.
رښتیا وایي پلار جانه؟
سړیه، ته خو پوهېږې چې مرسل غواړي پولیسه شي یا مقصد نظامي برخه کې درس ووایي، هماغه اجازه دې ورکړه.
نه، هغه نه کېږي.
وایي پلاره، خو تا ویل چې په خپل زړه.
لورې، ټوکه مې وکړه، د خلکو په خبرو پسې به نه ګرځم. تا هم همدا خبره کوله چې خلک خو هر څه وایي.
رښتیا وایي؟ اجازه دې راکړه.
هو لورې، تالې دې ښې وې. له خپل ملګري سره مې دا ستا غوښتنه یاده کړه، چې پوه شو زما خوښه نه ده، ډېرې کیسې یې راته وکړې.
دا څوک و؟ زه یې پېژنم.
هو پېژنې، هغه قاضي چې و.
ښه ښه، رایاد شو.
د پخوا زمانو مثالونه یې راکړل، ویل یې چې دا خو نوې خبره نه ده، هان د اسلام په سر کې ښځو په سیاست او نظام کې برخه درلوده.
ګوره پلاره، ما خو نه شو درته ویلی، یوازې خو موږ مسلمانان نه یو، وایي آن په عربستان کې هم ښځینه پولیسان او ښځینه سرانواله نشته.
ښه نو، ته هم ورشه د هغوی سیاله شه او ورسره سیالي شروع کړه.
درس مو خلاص شو معلم صاحب؟
او د نن ورځې درس مو همدوم رو زما لخوی مو درس زده کیږي.
او زده کیږي مو
د ټولو زده کیږي؟ په رقم چې تاسې ته اسانه وي راته یې ووایې.
که زه یو څه ووایم خفه کیږي خو نه معلم صاحب؟ که مې درس هم نه زده شوی سبا یې بیا راته وایې.
او خامخا به یې درته وایم، تر څو مو چې زور درس نه وي زده کړی نوای درس نه درکوم.
زما خو ډیر زر زده شو. شفیقې، ته خو ځوانه یې، فکر دې ښه کار کوي چې زر دې درس زده شو. زه دومره نشم کولای.
تم تکړه یې اجرې خورې، خو زه پوه نه شوم، یعنې ډیر درس مو لوسته؟
هو، موږ په دوه ورځو کې دومره درس لوسته.
سمه ده، له دې نه وروسته به لږ درس وایو.
څومره کېږي؟ خبره ده، خبره ده.
خو ګورې، لږه کورنۍ دنده به هم درکوم.
زه پوه شوم، همدا درس ولیکو؟
هو، دا درس به ولیکئ. خو له دې بل کتاب نه مې هم یوه پوښتنه جوړه کړې، د هغې ځواب هم راته راوړئ.
ښه، هماغه د اتلانو ښځو کتاب نه؟
هو بالکل، د لومړي درس یوه برخه مې ټاکلې چې تاسې به یې سبا ځواب راوړئ. اسانه خو ډېره مهمه پوښتنه ده.
ښه، څه شی ده پوښتنه؟
اورېدلی به مو وي چې بي بي خدیجه د ستر پیغمبر میرمنه یوه سرمایه داره ښځه وه. دا پیدا کې چې بي بي خدیجه څه کاره وه او په کاروبار کې چا ورسره مرسته کوله.
زه خو نه پوهېږم څنګه به یې پیدا کړم.
لار چا نه پوښتنه کولای شي؟ د کورنۍ له مشر نه، له ملک صاحب نه، او یا هم له ملا امام نه.
زه خو د جمیل د پلار نه پوښتنه کوم.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو د یو کلی زر غږونه د ډرامې ځینې صحنې یو ځل بیا واورید. هیله ده چې خوښ شوي به مو وي. تاسو راته ووایئ چې له دې ډرامې نه مو څه زده کړل. مهرباني وکړئ 0896 01 شپېته 01 شپېته شمیرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ تر څو جایزه ترلاسه کړئ. په یاد مو وي چې ستاسو تلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي، خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته را رسیږي. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
د جوړون کې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ ترنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې ونې په نیمه نړۍ کې د پولیسو لوی افسر سره د زړه خواله کوي چې له ډیرو ناخوالو او ټولنیزو محدودیتونو سره سره بیا هم مبارزه کوي او خپل هیواد او خلکو ته خدمت کوي.
چې دلته توپنچا کې خود لوي شو نه خوري مارتل مل سعید د رقمې ملګرته مارکړه سړی ولې د مسالې وخت به تم د تعدید کړي دری سختې می ولیدلې وقفل پر دې راتوېلې وای دا پورګان کې تل د ځښت د دخزه بد ده ته تر اوسه پوری د مسر خورګانې فاميلي رفتمر نه لري که پولیسو ته راځي پر نرانه دی راسي پر نرانه دی تقاوتم واخلي دا د تسنه کې ته زوایله خزای مولا نسم کولای ولا نا کی
هله دا تر پایره سره ملوسی ز مسوده نیازیم خو راځي لمړی په غوښ شو همایون هیواد ته چی د خزو پاړې د تیری ونی جنو مهمو پیښو ته کتنه کړی دا
د خزینه قاضیانو ټولنه د خزینه قاضیانو د شمیر لا زیاتوالي خبر ورکوي وايي په ټول هیواد کې د خزینه قاضیانو شمیر 250 تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د خزینه قاضیانو ټولنه څرګندوي د طالبانو په وخت کې خزینه قاضیانی نه وي خو اوس ډېری قاضیانې په دندو بوخت دي. د دې ټولنې په وینا د 250 خزینه قاضیانو له ډلې 225 په کابل، 21 په هرات، 11 په بلخ او 2 هم په تخار او بغلان ولایتونو کې کار کوي. په کندوز کې وسلوال طالبان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي څخه پورته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د نوموړي ولایت د پوهنې رئیس محمد رستم احمدي ازادي رادیو ته ویلي چې په همدې دلیل د کندوز په کچه د 3000 په شاوخوا کې زده کوونکي نجونې له ښوونې او روزنې څخه بې برخې پاتې شوي دي. ښاغلي احمدي ویلي د دې ولایت په کچه د نجونو 15 ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي چې له کبله یې زرګونه نجونې له زده کړو بې برخې دي. د کندوز د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې 300,000 زده کوونکي د هلکانو او نجونو په ګډون په 1504 ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي خو د ښوونځیو له شمیر څخه 215 ښوونځي ودانۍ نه لري. د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دغه ولایت کې یو کس خپله میرمن وژلې ده. د ننګرهار ولایت ویانه توله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویلي چې د دور بابا ولسوالۍ په زیارت سیمه کې د رحمت الله په نوم یو تن خپله میرمن په ډزو سره وژلې او دی له سیمې تښتېدلی دی. خوګیاڼي ویلي لومړني معلومات ښیي چې دا قضیه د کورني تاوتریخوالي له امله رامنځته شوې ده.
هغه شخص چې ښځه د ښوونې، تحصیل، کار، روغتیایی خدمتونو ته د لاسرسۍ د حق او په قوانینو کې له نورو درد شویو حقونو څخه د ګټې اخیستنې معنی شي له حوالو سره سم په قصیر حبس چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 15 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ګڼې میرمنې له ټولنیزو ناخوالو او محدودیتونو سره سره خپل کار او ژوند کوي. هغه هدف او مقصد چې دوی خپل ځان ته ټاکلی په ډېر میړانې د ترلاسه کولو هڅې کوي. د همدغسې میرمنو له ډلې څخه یوه هم د کابل د شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکې کریمه ده چې په وینا یې 40 کاله کېږي د پولیسو لیکو ته راغلې ده. میرمن کریمه اوس د کابل ښار په ولسمه حوزه کې د جنایي او ښځینه تلاشۍ په برخه کې دنده ترسره کوي. هغه وایي 14 کاله وړاندې خاوند چې هغه هم نظامی دنده لرله له دوه ماشومانو سره یې په ځانمرګ برید کې ووژل شو. اوس یې کې یو زوی لري چې د میړه لمړینې وروسته یې پیدا شوی دی. نوموړی د میړه لمړینې وروسته د سختیو او د خپلې اوسنۍ دندې په اړه وایي.
اوس پولیسو کې فقط چیرته چې تلاشي هم زما خورې د کورې که مثلا د وظیفه مثلا په شعبه کې دا هم وظیفه اجرا کوم. جنۍ کې وو د جنۍ کې وظیفه اجرا کوم. نو زه افتخار کوم چې داسې ورونه زه لرم چې زه په مثلا هیڅ شی مې نه درلود. د کور ویم غلو وکړ سړی مې هم شی څه چای مې نه درلود. د دوو ورونو سره ما کار وکړ، شکر اوس هر شی لرم، احتیاج نه یم. دا په تحریک غسه دا د هغې پل چرخي لاره کې دلته شی څه لور مې هم شهید سوه، زوی مې هم شهید سه. وزه خپله تک تنه څوند د غزوی می بعد مرګ خدای راک. نو دغه ډیره سختې می ولیدلې، ما تحمل کړلې.
ډیر ځله لیدل شوی دی چې د پولیسو پلیکو کې خزینه پولیس یوازې د تلاشۍ او دفتر دننه دندې ترسره کوي او په عملیاتو او جنگ کې دومره ونډه نه اخلي. خو میرمن کریمه وایي دا سر لدی چې تلاشي کوي په جنایي برخه کې هم فعالیت کوي او په عملیاتو کې هم برخه اخیستې ده.
آرام شي، تیار شي، مازم قدم ارش
مخکې ولایتو ته نه ځو، هغه ته ځو ولسوالیګانو ته، مربوط د کابل سکېږي تللي یو، او لوګر ته تللی یم، محمد هغې لوګر ته تللی یم. راپور راغلی و چې دلته طالبان دي، واقعیت سلام ونیوله، وزنر ډېر خلک هم نور رقم ونیوله، د واسکټونه و په کور کې دا شیان هم راوړل. یو دفعه تدیده سوې یم چې یوې کور ته یې ماته ویلې وای دروازه مو ټکول وټکول او چا وازه نه کړه. پولیسو ویلې وای موږ خو ښه نران یو، نسو کولی دلته ښځې نه موږ ته هغه ده، موږ آماده باش په بام کې ته لاړه سه کته سه دروازه وازه کړه. دم څه دروازه وازه وازوله چې دلته توفنګچه کېښودله وای شور نه خوري. ما ورته وویل مله سعیده د رقمې مې بیا لغته مې ورکړه، سړی ولید مسله یې واخیسته، بېرته مې دا تعدید کړه. د شپې م تللی یم، خورې د اولادونه مې پریښي دي، پریښي دي او زه تللی یم. ته وم وایم دا وظیفه څنګه چې څنګه د ټول ملت موږ ته سترګې دي، زه تی بیا وتلی یم وظیفې ته، بېرته چې راغلی یم چې زوی مې وایي وای مادر قرآن شریفه ته بغل ګرفته بودم خواه بودم هېڅ نه ترسېدم.
میرمن کریمه وایي د کار پر مهال له ډول ډول پیښو سره مخ کیږي، خو په دې وروستیو وختونو کې له کوره د نجونو او میرمنو د تېښتې د پیښو یادونه کوي چې لا ډېرې شوې دي.
خزیسی خورجانی خصوصا خزی دا پیغلی تختی و خزی لمیرو تختی طلاق اخلیس، او دی تختی لمیرو نا چو منگا طلاق اخلو، یا تختی جلکی گانه لپلار را چو والا پلار می دسی را سرا وکرل، دا خزیو تا ورزو بیای را نیسو را ولوی، بیا منگا مجبور یا نیسو غکی آمن خانی تا یولو، یا مثلا بادن باقی و کسرای مر سرا ونیو بندی کووی، مثلا دست خزی دیری دی نباید دست زمانان دی منگا بیاقلسی، مثلا و تختی لکور را نینک.
په داسې یوه ټولنه کې چې میرمنې له ګڼو ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او هره ورځ په بیلابیلو بهانو زور زیاتی ورسره کیږي، د یوې میرمنې ژوند چې د کونډې نوم ورپورې دی له واړه زوی سره په یوازې ځان ژوند کوي او له ټولو مهمه ده چې په پولیسو کې دنده ترسره کوي، له څومره ستونزو او محدودیتونو سره به مخ وي. میرمن کریمه وایي کله چې میړه مړ شو او دا یوازې پاتې شوه، مجبوره وه د خپل ځان او زوی د ساتلو لپاره کار وکړي، خو کورنۍ ته یې د دې دنده د منلو نه ده او په همدې خاطر له میرمن کریمې سره راشه درشه نه کوي.
نو دغه څو ډیرې سختۍ مې ولیدلې، ما تعامل کړلې و خپل پردیو راته ویلې وای دا په ارګان کې تللې، دا زشته ده، دا ښځه بده ده، ته تر اوسه پورې ما سره خو ارګانې فامیلي رفت آمد نه لري، هېڅ سي برات سي زه د ما دروازه څوک نه وځي، ولې پولیسو ته تللې؟ پولیس خراب نه دي، مګر ماته وایي وای ته پولیسو ته تللې، مګر ته سره رفت آمد نه کوو، چې ته یو زشته ښځه یې، یو خرابه ښځه.
خو میرمن کریمه د پولیسو په لیکو کې د میرمنو ګډون مهم ګڼي او وایي میرمنې باید په ډېرې میړانې سره راشي او خپل هیواد ته خدمت وکړي. میرمن کریمه زیاتوي دی په ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې دي، خو دا چې دنده یې ورته مهمه وه هر څه یې زغملې دي.
پلیس چې مثلا همدونه نارینه دي، همدونه چې ښځې مې ضرورت خوري، څو ګوره اگه کورنۍ تربیه درسته یې کنه، هر ځای کې کولی سي چې ته وظیفه خپله فرندسې په افتخارانه اجرا کړې، او که کورنۍ خرابوي او یا خپله خرابوي هغه مورګان ور سره خرابیږي، نه باید خپل ایمت و خپل انسانیت و خپل هغه برو عزت بولند. فقط دغه مې خواهش ده له خورګانونه که پولیسو ته راځي په نرانه دې راسي، په نرانه دې تقاوت هم واخلي، دا د داسې نه کوي چې زه وایله ښځه یم ولا نسم کولی ولا نه کیږي. ما اتیمان مې پرېښوده او زه به تلم هغه ته کوتل په سر به مې اتیمان پرېښوده، زه تلم قومندانۍ ته، دوی به وهل نه یې خوړلې له خلکو نه، ولا زوی مې قصه وکړه وایي مورې چې قلم به دې ښه راته اخیستې، کتابچه به دې ښه اخیستې، ښه خوراک به دې سره کېښود، وهلم به یې ټکولم به یې او ویوینې د ما زوی اوس پیلن هغه تغذیه چې وخت ده خوړله مثلا خوړلې وای اوس به چاخو اوس تغذیهي غوندې پاتې ده، دا ټول ما تعمل کړل، مګر اوس افتخار کوم چې زوی مې شکر لوی ده، خپل هم دغه ده په پښو ولاړی.
میرمن کریمه د خپل یوازیني یتیم زوی لپاره هم لوی هیل لري او وایي چې غواړم زوی مې په ښه ډول وروزم چې سبا ورځ څوک ونه وایي چې په روزنه او پالنه کې مې ناغېړي کړې ده.
زوی مې هغلته مکتب وایي یاره څوالس کلان ده. زوی لپاره مې له خیره سره اول ډاکتر سي چې مور د زړه ما دا تداوي کړي، مثلا نور جامې ته خدمت وکړي، نو دغه مې ارزو ده چې یو واقعیت یو ښه زوی تقدیم کړم، څوک دې ونه وایي چې دا د خیر وي نه چې پولیس وه.
انجام دے زندگی تے سکون دے ستڑو زڑنو تے خواگا غمور کیے تے وگما دے گلابونو تے پیدا نی مانڑے
پولیس کریمی یوازنی هیله داده چې په هیواد کې سوله او امنیت راشي، له دولت یې هم هیله داده چې د سرپنا په خاطر یو نمره ځمکه ورکړي. نو موري نور میرمنو ته دا پیغام لري چې له خپل وړتیا او استفاده وکړي او پر ځان دی باور ولري.
دولت ته وایم چې مثلا سوله او امنیت راولي، بغیر له دې نه خور جان دا ته غواړم چې ما ته نور شی نه راکوي، هېڅ شی ته نه غواړم. دغه نه جای دې راکړي چې زه دا د کور مې پشا ده، دی خوا کور ته ځم، هغې خوا ته ځم. یعنی دا کال چې پوره کېږي په ما قیامت کېږي خورې، نارینه زه نه لرم، کوچ وړم، هېڅوک نه لرم. خاوند مې اردو کې و، تر اوسه پورې ما سره چا کومک هم نه ده کړی، یوه روپۍ هم کومک نه ده کړی. باید ښځه داسې ونه وایي چې زه عجزه شیم یا زما جسد وړکی ده، زه نارینه نه یم. نه، خپل ځان کې د احساس راولي چې زه یو انسان یم، زه یو بشر د خدای یم. مثلا داسې د میړانه وکړي خپل په پښو دې ودرېږي لکه د ما غوندې، دغه د خدای شاید ما سره غیر الله کومه کړی ده. زوی مې هم تنه پاتې، ټول تنه پاتې. مګم شکر اوس موټر لرم، شکر گروی لرم، یو شای نلرم چیز دزم که جای نلرم چیز آباد کم. شکر الحمدلله رضا می درغه پر رضا ده.
تا په ګلغه کې لوی کړي اتلان د زمانی دی.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم، خوشاله اوسئ.
سمرا پریخی افسانی دی تا آنائی دے دے خاوری تا اتر